درسوی بیا پسند کی جنورو ته درسونه ور کوي یا مثلا د سپورت یو غي جوړ کړای دی دوی ډیر خاغ لري دا باید جوړ شي د بل چې دا سټډي ابجکټیوز دا هغه خاص دی هغه علمی اهداف مسلکی اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړ مثلا یو څوک غوړي د زلزلې په برخه کې زده کړو وکي د موږ تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کې دوی کولای شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی او تلفات تور یا زلزله متواتر دي دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پیګو په ډیرو مسایلو باندې نو څنګه کولای شي دا دوی د علمی پلو او مسلکي پلو دا موضوع ولولي په دې کې کولای شي دوی هغه مزامین چې دوی لوستي مربوط دي خپل تجربه سره یو ځای کاو د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسله وي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي سکالرشپونه ته څه ډول غوښتن لیکونه ولیکل شي او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي په همدې اړه زموږ همکار په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
رحیم صاحب ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري کومې وړتیاوې ولري
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ ماسټرۍ دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي نو فرق کوي خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسې باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید چلنې یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه دا غو انګریزي ژبې ده تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه نه پښتنه کوي نو ما ورته مې چې انګریزي څنګه ده مته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبې باندې حکم یا ساقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پاڼې او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باز بیا معیارونه لږ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي خو ماسټري برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پنګه چونه کې چې دوی دا ورتیا ولري چې په راتلونکو کې خره رهبران شنو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال دي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوخت دي په دې معنی چې دغه ځوان شنن په دې ټولنې کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زده کړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي نو کته په دې باندې پانګه چونه وش کې دي چې د الله زیات فعال شي
غوښتن لیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کومې مهمه خبرې دي چې کله یو غوښتن لیک لیکل کېږي هغه ته پام شي
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کته چې نه دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتن لیکونه چې رديږي په دغه پختنې کې رديږي چې دوی ورته چې غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر وسی نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه ځکړې وکم زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لري تر څو کله چې دا واخره اوره سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کوغه کې کو امتحان څه ډول وي یعنی داسې لړن ځوابونه نه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي.
فرق کوي، اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي، نو د غوښتل لیکونو خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا پدې معنی چې سم په غوښتل لیکونو کې تاسو نه غوښتي دا غي پښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نو ورسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلاف معیار امتحان نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. پدې کې سلور ځواب سوالونه د ګرامر په اړه، پدې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درکې او تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا هغه تاسو پکې جواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. تربیه خو وخت ولري.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
طالبانو پورسیو کې په یو شمیر مهمو بندرونو د ولکینیولو خبره وکړه، خو پر دې لارو کې څه هم سوداګری روانه ده ولی د تیر په څیر نه ده، خو هغه څه چې د حکومت لپاره زیان دی لدی لارې د عوایدو ترلاسه کول دي. آیا دا نیونی د حکومت پر عوایدو باندې اغیز لرلی شي؟ په ځانګړي ډول هغه مهال چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د اقتصادي پر ځان بساینې لپاره به چټک ګامونه پورته کوي او خپل عواید به مخته وړي، تر خوا یې له ګاونډیانو سره پر اقتصادي راکړې ورکړې به اغیز ولري؟ او آیا افغانستان بیا د څلور لارې پر یوې لارې بدلیدونکی دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې د نړیوال اقتصاد کارپو ښاغلی شعیب رحیم سره نن حقیقت سره خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. رحیم صاحب خره غلاست ازادي رادیو ته
سلامونه.
طالبانو لخوا د یو شمیر بندرونو د نیول کېدو وروسته هلته د وضعیت په اړه اساسي معلومات څه دي؟
هغه څه چې معلومات چې ما په لاس کې دي، یو شمیر بندرونه چې طالبانو لاسته ورسېدلي دي، په هغه کې د ځانګړي ډول خوبو اسلام پلا بندر او بند قندار بندر، دغه دوه هغه مهم بندرونه دي چې ډېر زیات علاقه ورته باندې کېږي. زما د معلوماتو پر اساس له دې نه وروسته چې دا بندرونه طالبان په لاس لوېدلي دي، نو راکړه ورکړه ډېره زیاته راکمه شوې ده، ځکه چې تجار هم ډاډ ته اړتیا لري چې هغه په یو بندر باندې خپل مال راړي، نو هغه باید ډاډمن اوسي چې د مال خپل ځای ته بېل کوم تشویش را رسېږي. ما چول د طالبانو په سیستم باندې د دوی په هغه مدیریت باندې لاشته دی، نو د هغې له کبله د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه مونږ د موساقلا هرات کې د موساقلا بندر ووایو او که په قندار کې د سپین بولدک یا چمن سپین بولدک بندر کا ورته وای په باندې پام وړ کموالی راغلی دی.
اوس بیل شک کله چې بندر یا د راکټ ورک یو مهم هغه بدلون ځای کا ورته وای د طالبانو لاس تر ویږي، حتما هلته د عوایدو مسله هم داسې چې طالبان به یې راټولی. اوس دا بیا پټوله کې د حکومت پر عوایدو باندې څومره اغیز لرلی شي؟
پټوله کې حکومت ته چې څومره زیان رسیږي د عواید له لاسه ورکولو لنګانه، طالبانو ته دومره عواید نشته. دا حکومت دا چې کله دا بندر حکومت سره یې نو دلته تجارتي راکړه ورکړي، نو که تجارتي راکړه ورکړه کېږي تب کې خبر ده چې هلته عواید راټولېږي. نو که دا بندرونه بیا طالبانو لاس ته ولویږي، نو هغه نه وروسته دلته راکړه ورکړه راکمېږي، نو د هغه پایله دا چې بل اخر په دغه بندرونو کې حکومت عواید له لاسه ورکړي، نو اړینه نه ده چې همدومره عواید طالبانو لاس ته وغورځېږي، بلته هغوی ته هم ده چې د پام وړ چې په لاس نه ورځي. نو لوی توپیر هم دا دی چې بې له شکه د حکومت عواید ته ضربه رسېږي. که موږ وګورو 2000 کال خو کورونایي وضعیت او نورمال حالت کمنګ وګورو 2019 کال کې، نو د ګمرکاتو د اوایدو د دولت شاوخوا 200 میلیارد افغانۍ او یا لږ یا ډېر ریکیت ګمرکاتو د اوایدو ونډه تقریبا 9 میلیارد افغانۍ فقط د ګمرکاتو اواید دي چې هغه حکومت راټول کړي دي. نو بې له شکه کله چې دغه لوی بندرونه مثلا د اسلام قلعه بندر چې په 2019 کال کې تقریبا 18 میلیارد افغانۍ اواید راټول شوي، همداراز قندار بندر نه 11 میلیارد افغانۍ راټول شوي. نو بې له شکه چې په دې اوایدو دغه اواید چې کله حکومت لاسه ورکړي په مجموع کې اواید باندې منفي اغېز راځي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه 18 میلیارد افغانۍ چې حکومت هرات مسافلا په بندر کې لاسه ورکړي دا طالبانو لاسه ورځيږي، ځکه چې تجارتي راکړه ورکړه چې کله راکمه شي نو بیا هلته
حکومت در نړیواله ټولنې سره دا ژمنه کړې ده چې خپل عواید به پورته وي او کال در کال به هغه اقتصادي رکود چې زموږ دی هغه به مخکې، البته مخ په زوړ په ځای به مخکې په پورته رواني. خشیر د حکومت عواید راټیټیږي، دا څومره د خطر زنګ دی او هغه ژمنو باندې څومره منفي اغېز کوي چې افغان حکومت له نړیواله ټولنې سره د ځان بساینې لپاره کړي؟
امنیتی وضعیت خراب کرونا سر لاس پلان جوړی کی او پلان په اساس باندې مخه ټاکل کیږي. داغه لپاره وضعیت شفافي دي چې باید وضعیت یو دوا درې تر دې باید خپل ځای، مثلا څنګه چې د امنیت په وضعیت کې خپې خواله راشي، همدارا کورونا کنټرول شي، همدارا چې د کار ورکړ زیات شي، نو دا شرایط دي خپل کیږي دا ورته مخه ټاکل کیږي. خو کله چې دا شرایط بدلیږي دغه مخې بیا نه ترلاسه کیږي، نو نړیواله ټولنې فشار به پاتې. البته دغه اوسنی وضعیت چې کله خرابیږي نو دې سره په اقتصادی وضعیت باندې فوق العاده منفی اغېز راځي، چې د فقر لوړېږي، د سر په بېوزلۍ کچه لوړېږي، بالخصوص کله چې خلک بېلابېلو ولایتونو نه بېځایه کېږي او بیا نورو ولایتونو ته سفر کوي. بېسره د نړیوالې ټولنې فشار به په موږ باندې ځکه نه وي چې زموږ وضعیت یو بېړنی حالت دی او په دې کې څه احتمال هم شته دی چې نړیوال سازمانونه موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي تر څو وضعیت
افغانستان تازه د خپلو ګاونډیانو په ځانګړي ډول د هغو ګاونډیانو سره چې اقتصادي راکړه ورکړه موږ سره زیاته کړه، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، د منځنۍ آسیا یو شمېر نور هېوادونه یادولای شم چې په افغانستان د یو اقتصادي شریک په توګه باندې باور کاوه او دې ته رسیدلي وو چې افغانستان د آسیا د څلور لارې په توګه باندې مطرح لري او کولای شي چې نور هېوادونو ته هم د دوی په اقتصادي راکړه ورکړه باندې مثبت اغېز وکولای شي. اوس که چیرې دا باور زیانمنېږي، د افغانستان لپاره به څومره زیان واوسي او همدارنګه له دې هېوادونو سره به زموږ په اقتصادي اړیکو باندې منفي اغېز ولري؟
افغانستان او د سیمې وادونه یو بل باندې تکیه دي. افغانستان کې سولې افغانستان سره او افغانستان له لارې به تجارت کیږي. مثلا ازبکستان او پاکستان خپلو کې سره تازه قرارداد امضا کړی چې د هغې له مخې به پاکستان اجازه ورکړي ازبکستان مالونو ته چې د کراچۍ بندر له لارې نه صادرات وکړي نورې نړۍ ته، نورې نړۍ ته دې پرځای چې دوی افغانستان او ځان له لارې نه بندر عباس لارې افغانستان کی وضعیت صحیح نو افغانستان ازبکستان راکړه ورکړه همدار افغانستان له لارې به د دوی راکړه ورکړه پراختیا مومي. مرکزي آسیا هېوادونو لپاره افغانستان د تقاضي شت لري، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان افغانستان له لارې نه بالخصوص تاجکستان او ازبکستان تجارت کوي. نو دا چې ایران له لارې د دوی کوم تجارت روان دی په دې په فوق العاده منفي اغېز واردی کی. همداراز که پاکستان دا خوبونه ګوري چې دوی په مرکزي آسیا بازون تجارت لري چې شاوخوا 200 میلیارد ډالرو بازار دی او مارکیټ دی او دلته به تیرا کړه ورکړي اقتصادي فعالیت افغانستان کې سونه نی او دا وضعیت په تکل باندې دوام وکړم نو بیا هم دوی ته مشکلات دي. چې دولتي تجارت چې کله وګور مثلا د پاکستان او افغانستان کله چې افغانستان کې جنگي وضعیت دی نو تر دې خبره ده چې د پاکستان نه به د میوو او بعضې نورو توکو ساتر واردات نه کېږي، چې دې سره دولتي تجارت باندې ډېر منفي اغېز واردېږي. نو په ټوله کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هېوادونو سوله ده، همداراز د افغانستان په ګډوډي کې دوی هم تمالوت دي.
کله چې د سوداګرۍ نه غږیږو حتمان یو بل فاکتور هم دلته رامخته کیږي، هغه د سوداګر دی. د نام نه او د دې ډول وصیت اغیز پر سوداګر باندې څومره کېدای شي، او هغه ته دا فکر پیدا کولای شي چې به بلې بدیلې لارې باندې فکر وکړي. شاید دا بدیل لاره خدای مکړه افغانستان د پانګې فرار وي.
اوسنی شرایطو کې خو تجار بیچاره خو مجبور دی. اصلا یو څه دی د تیرو شلو کالو کې چې په شاید کې زمونږ تجار کار کړی، په دې شکه چې دومره چینشل او تربیه شوی دی چې فرق لري دومره ستونزو، دوی بیا هم خپل هغه اقتصادي راکړه ورکړه خپل راکړه او خپله پانګه په دې هېواد کې چاچلې ده. بې له شکه چې ګڼ شمېر تجارانو په هېواد خوشې کړی، خو دا دی چې دوی شرکتونه او د دوی هغه دفترونه لا هم په افغانستان کې شته. نو بې له شکه په مجموع کې کله چې زمونږ دغه په ولایتونو کې کله جګړې، نو هغه توکي چې موږ د نړۍ د ګوټ نه چې شاوخوا موږ هر کال شپږ لیلیارده دالو واردات چې موږ لرو، طبیعي خبره ده چې په هغه کې ګڼ شمېر توکي دي چې هغه اوس نه واردېږي. نو په مجموع کې هغه واردات زمونږ راکمېږي چې دې سره به تجارانو دپاره د هغه ګټه او هم حکومت لپاره چې کوم واردې په هغه باندې منفي اغېز پاتې کېږي. دغه وروستي حرکتونه چې پیل شوي دي ترڅنګ د ترشا هغه سیاسي ماشه شته ده چې د هغې له کبله موږ یو وار بیا په پاکستان ما پاکستان چې څومره پاکستان باندې خپل تکیه موږ کمه کړې وه بیرته هغه پیل شوې ده. نو مهمه دا ده چې که موږ کندهار او هرات ترمنځ یو اقتصادي نگاهنه کوي، موږ یو لومړیتوب ورکړو چې کوم بندر باید بیرته حکومت لاسته وغورځي. هغه لپاره مهمه ده چې بندر حکومت لاسته وغورځي تر څو که سبا د دغه نقطې نه د دغه بندرونو د نقطې نه زمونږ ګاونډي هېوادونه ګټه پورته کړي، نو د ایران له لارې نه زمونږ راکړه ورکړه ونه درېږي او زمونږ دپاره هم د اجرات هم واردات هم دواړه شي او هم ترانزیټي تجارت برخه کې موږ ته ستونزې پېښې نه شو، اقتصاد سقوط سره مخ نه
شو. افغانستان تازه په یوې څلور لارې بدل شوی دی، او په یوې لارې باندې تقریبا یا کوای تر یو حد پورې اتکا پای ته رسیدلې. جمهور هم په دې وروستیو کې دا خبره یاده کړه چې طالبان باید د دې ژمنه وکړي چې افغانستان بیا په یوې لارې نه بدلی. خو هغه ټکی ده چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، اوس یوې را یا اندېښنه له دې څومره ډېره ده چې افغانستان یو ځل بیا په یوې لارې ته محتاج نه شي یا له یوې څلور لارې په یوې لارې بدل نه شي.
دغه نوین نسیجې کې چې کله مرکزي آسیا هېوادونه د روسیې نه د شوروي اتحاد نه صحیح سلاکار کوم هغه نه چې کله دې ادا شو، نو د 2001 کال پورې سږ په پستې سره د کوم کوچې د دې لپاره چې کوم نړۍ کې تر لړۍ په کومه لکه ما کاروازه وا افغانستان او افغانستان له لارې د تجارت هم صادرات هم واردات سره د پښتو. نو کله چې افغانستان کې کشیر د نظام سقوط کین او دا نه خدای نه خواسته نه واجب د افغانستان بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره به ډیر لوی ستونزه رامنځته کین. نو مهمه دلته دا ده چې کشیر د وضعیت دوام مومي، نو دا مرې نه د افغانستان بدلون راغلی کورونا په جریان کې په ټوله نړۍ کې خوراکي توکو ستونزه جوړه شوه. پاکستان تجاران وکولی شو چې سره د دې کورونایي وضعیت وړي اوړه او بازي نور اساسي توکي هغه راوړه سي. نو پخوا به دا زمونږ ټوله تکیه په پاکستان باندې وه او دې نقطې نه به هم دي هم اقتصادي ګټه پورته کول او هم د فشار الې په توګه کار کوو. نو مهمه دلته دا ده چې موږ دا بېلابېلې لارې خپل ځان لپاره خلاصې کړو، بالخصوص د حیرتان بندر باید فوق العاده حکومت په لاس کې او د قلا بندر په هرات کې دا زر تر زره موږ ترلاسه کړو. نو دا ده چې دې ته په انګلیسي اصطلاح کې چوکینګ پوینټ وایو چې یعنې
د دې په خاطر باندې چې وضعیت په سم ډول باندې مدیریت شي او د افغانستان اقتصادي ثبات وساتلی شو، حکومت باید هغه لومړیتوبونه په دې برخه کې څه وټاکي.
اول قدم کې تجار ته ډاډ ورکړل شي دا هغه مال دا هغه ژوند باید خوندي وساتل شي. بالکل تاسو هغه ځایونه کې چې جګړه روانه ده، بل دا ده چې دولتي ادارو په برخورد کې باید فوق العاده بدلون راشي. د دې نه ځواب هدف دا ده چې موږ شاید چې بې له شکه په بعضو اداراتو کې مشکل شته د افغانستان. بل خوا ته مهمه دا ده چې هغه اساسي توکي د ژوند اساسي توکي د بالخصوص خوراکي مواد د بالخصوص ونګ مواد د دې اکمالاتو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي تر څو ډېر په آسانی سره موږ کولای شو اکمالات تضمین کو. همدارا باندې بندرونه چې لا هم حکومت پلاش کې دی، دې دپاره اړتیا دی ته چې دا دې بندرو دپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، بالخصوص هغه بندرونه چې د طالبانو پلاش کې دي هغه تېنه بېرته راوګرځي، او هغه بندرونه چې لا حکومت سره دي د دوی د امنیت خوندي ساتلو دپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي. همدارا اړینه ده چې په دې استثنایي حالت کې استثنایي پرکور نشي او دولتي عوایدو راټولولو برخه کې شفافیت رامنځته شي، تر څو فساد راکمېدو سره هغه برخه چې پیسې د افرادو جیبونو ته ورتلل د حکومت
د اقتصادي چارو کارپو شعیب رحیم صاحب لتا سي ډیره مننه.
تاسو هم ډیره مننه کوم. ودان
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی سلمی نرے نرے خوگی گی سلمی نرے 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 خوگی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی
نرے نرے خوگی گی رمی نرے 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 نرے